The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de.
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی واره ریډیو دی نن د ګلرس کال 2020 د جون د میاشتې 29 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي ښار کراچۍ کې د پاکستان سټاک ایکسچینج په مرکزی ودانۍ وسلواله حمله کې سلور حمله کوونکي د پولیس یو افسر او د سټاک ایکسچینج دوه ګارډز وژل شوی دی د پاکستان مشر حکومتي وکیل یا اټرنی جنرال د اسلام آباد های کورټ تبیلی هغه به حکومت ته د لسم قامی مالیاتي کمیشن بیا جوړښت په حق لا نوټیفیکیشن یا حکم برته اخستو او په درې هفتو کې دننه د مالیاتي کمیشن بیا جوړښت مشوره ورکوي د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د موټر بمی چاودنه او ماټر ګولې په حمله کې لګ تر لګا دریش ملکی کسان وژل شوی اخوا افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په طالبانو غږ کړي چې جنگ پریک دی او د سولې خبرې اترې شروع کړي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي ښار کراچۍ کې د پاکستان سټاک ایکسچینج په مرکزی ودانۍ وسلواله حمله کې سلور حمله کوونکي د پولیس یو افسر او د سټاک ایکسچینج دوه ګارډز یا ساتونکي وژل شوې دي د پولیس چارواکو په وینا دا حمله نن 100 منټه د پاسا په لس بجې شوه د کراچۍ ښار د جنوبی زون د پولیسو مشر ډي آی جی شرجیل کرل د پیښې په ځای کې میډیا سره په خبرو کې د سلور وسلوالو د بجنې پخلی کړي او ویلي چې د حمله په وخت یو پولیس سب انسپکټر او دوه د سټاک ایکسچینج ساتونکي هم وژل شوی دي میډیا رپورټونه وايي د بلوچ لیبریشن آرمی په نوم ډلې د حمله ذمواري په خپل سر اخیستي روستو د پولیس ویان میډیا ته ویلي د سټاک ایکسچینج په حمله کې ټول او کسان جوبل شوی هم دي چې په کې درې پولیس دوه د سټاک ایکسچینج ګارډز یا ساتونکي یو کارکونکي او یو عام تن شامل دي د پولیس په وینا دوی د حمله کوونکو د بلکینا وسله او لاسي بمونه هم تر لاسه کړی دي د پاکستان مشر حکومتي وکیل یا اټرنی جنرال د اسلام آباد های کورټ تبیلی هغه به حکومت ته د لسم قامی مالیاتي کمیشن بیا جوړښت په حق له حکم برته اخستو او په درې هفتو کې دننه د مالیاتي کمیشن بیا جوړښت مشوره ورکوي د لسم قامی مالیاتي کمیشن د جوړښت خلاف د مسلم لیگ نون یو مشر خورم دستگیر په درخواست او ربنې په وخت اټرنی جنرال خالد جاوید خان د اسلام آباد های کورټ تبیلی په کمیشن کې د بلوچستان لپاره تاکل شوی یو غړی جاوید جبار استعفا ورکړی او دا چې حکومت لبا اوس یو بل قامی مالیاتي کمیشن جوړول وی د اسلام آباد های کورټ دغه مقدمه د جولای 28 نیټه پورې سندولې د مسلم لیگ نون مشر خورم دستگیر وکیل محسن شاه نواز رانجا د دې وړاندې عدالت ته ویلو چې د پاکستان صدر عارف الوی د لسم قامی مالیاتي کمیشن جوړولو لپاره نه یوازې د وزیر اعظم عمران خان د خزانه او د مالی چارو سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ د کمیشن غړی ټاکلې بلکې هغه د دغه کمیشن مشر یا کنوینر هم جوړ کړی دی کوم چې یو غیر آئینی ګام دی د پاکستان حکومت سیاسي مخالف پاټو د دې وړاندې د جون په 14 نیټه باندې په آل پارټیز کانفرنس کې د مرکزی حکومت لخوا د قامی مالیاتي کمیشن او د دې لپاره جوړ کړل شوی شرطونه د ملک د آئین خلاف ګرځولې او غوښتنه کړې چې حکومت د آئین لاندې د صوبو په مشوره نوی قامی مالیاتي کمیشن جوړ کړي د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د موټر بمی چاودنه او ماټر ګولې په حمله کې لګ تر لګا دریش ملکی کسان وژل شوی دي اخوا افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې جنگ پریک دی او د سولې خبرې اترې شروع کړي د هلمند ولایت د میډیا دفتر ویلي د موټر بمی چاودنه او حمله نن سهار په 9 بجې د سنگین ولسوالۍ زوړ بازار سیمه کې شوه چې د ولسی سرچینو د اولنو معلوماتو تر مخه دریش عام خلک او دوه وسلوال طالبان پکې وژل شوي او خوشا 15 کسان پکې ژوبل شوي دي د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه افغان پوز او طالبان دغه برید تورونه په یو بل لګوي د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ویلي طالبان په دغه چاودنه کې لاس نه لري افغان پوز ویلي نن دوی په دغه علاقه کې عملیات نه دي کړی او په چاودنه کې دوه طالبان وژل شوي کله چې په مارکیټ کې د موټر بمی چاودنه وشوه افغان صدارتي معنی ارګ د برید غندنه کړي او د ماشومانو او د ځوانانو په ګډون په ملکی خلکو حمله د اسلامي او انساني روایتو خلاف بللي افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا د طالبانو نه غوښتنه کړې چې جنگ او تشدد پرېږدي او د حکومت سره د سولې خبرې اترې شروع کړي. په افغانستان کې د بدامنۍ او تشدد پیښې په داسې حال کې دوام لري چې د ریپورټونو تر مخه د راتلونکي میاشت جولای په سر کې طالبان او د کابل د حکومت استازي په قطر کې خبرې اترې شروع کوي. اخوا د امریکې د خارجه چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکې ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د قطر، پاکستان او ازبکستان په سفر روان شوی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویلي زلمی خلیلزاد په 28 جون باندې روان شوی دی او هغه به په دوحه، اسلام آباد او تاشقند کې غوښتنه کوي چې د افغان سولې په اړه شبي تلونکي چې کومې وعدې شوي هغه دې عملي کړي شي، چې پکې بین الافغاني خبرې، د تشدد کمول او د قیدیانو آزادول شامل دي. پاکستان کې په تیر یو شپاروز کې نور یو کم 50 کسان د کورونا وایرس تمل شوي دي. د دې سره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو ټول شمېره 3000 یو سل او اوش پته ته رسیدلې ده. په ملک کې په تیر شپاروز کې په نورو 3500 او 5500 کسانو کې د کورونا وایرس پخله شوې ده. پاکستان کې په کورونا وایرس ته اخته شوو کسانو ټول شمېره 2,15,512 ته رسیدلې ده. او په ټول نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 10,155,000 ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې د لاسه 3,02,000 خلک مړ شوي دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمېرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمېره 15,500,000 نه سیوا شوي او تر اوسه پورې د دې د لاسه 1,15,000 او 8,000 ناروغه کسان مړ شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان په غټ اقتصادي خار کراچۍ کې د ونډو بازار یا پاکستان سټاک اکسچینج په مرکزی ودانۍ وسلوال برید شوی چې پکې د پولیس په وینا سلور برید کوونکي، یو د پولیس افسر او دوه د سټاک اکسچینج ساتونکي وژل شوي دي. د غیر قانونه ګرځول شوي تندرو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای سره تړلې ټویټر اکاونټ باندې د دې حملې ذمواري قبول کړی شوې وه، خو بیا د دې پیښې نه څو ګنټې پس چې کوم ټویټ کې د دې پیښې ذمواري اخیستلې شوې وه هغه ټویټ ډیلیټ کړی شو یا ختم کړی شو. بی ایل ای هغه ډله ده چې پخوا هم د ډیرو حملو ذمواري قبول کړې. په دې کې یوه حمله هم په نومبر 2013 کې په کراچۍ کې دوی د چین په قونسل خانه هم کړې وه چې پکې او وطن مړ شوي وو. د بی ایل ای لخوا وروستۍ حمله سږنی کال په مئی کې د بلوچستان په کیچ کې شوې وه. دا یوه ځانمرګي حمله وه چې په امنیتي عسکرو شوې وه او پکې لږ تر لږه 6 تنه مړه شوي وو او یو پکې ژوبل وو. د کراچۍ سټاک ایکسچینج باندې د حمله په حواله سره تفصیل تړډیو خبريال فضل عزیز راکړي.
د کراچۍ ښار د جنوبی زون د پولیس مشر ډي آی جی شرجیل کرل په سټاک ایکسچینج د بریټ په اړه میډیا سره خبرو کې د سلورو بریټګرو د وجنې په خلیو وکړو او وی ویل د بریټ په محل یو پولیس سب انسپکټر او دوا د سټاک ایکسچینج ساتونکو هم وجل شوې دي.
ابھی تک انفارمیشن 4 کی ہے، 4 ڈیڈ، اور اس کے بعد جو ہماری کیجولٹیز ہیں اس میں 1 سب انسپکٹر شہید ہوئے، 3 ہمارے کانسٹیبل زخمی ہیں.
اپورو نوائی دا بلوچ لیبریشن آرمی پا نمڈلی دا بریت زمواری منلی دا. روستا دا پولیس ویان میڈیا تا پا ورکڑی بیان کی ویلی دا سٹاک ایکسچینج پا بریت کے ٹول اوو کسان جو بلشوی ہم دی چپا کیدری پولیس سرتیری دو دا سٹاک ایکسچینج ساتون کی یو کارکون کی او یو عام تن شامل دی. پولیس چارواکو ویلی پا سٹاک ایکسچینج دا بریت پا آڑے پلٹنی پیل کڑی دا سٹاک ایکسچینج دا ودانے نبہر یہ یو موٹر پا ولقہ کی اخستے پا کم کی چی ترہگر راغلی ہو. د پولیس په وینا دوی د بریدګرو د ولقین وسله او لاسي بمونه هم ترلاسه کړی دي. پولیس ویلي بریدکونکي په یو موټر کې راغلي د سټاک ایکسچینج د گاډو د ودریدو د ځای په لارې ودانې ته ننوتی، دزې پیل کړی او لاسي بمونه هم ورزولي وو. د پاکستان سټاک ایکسچینج منیجنګ ډایریکټر فاروق خان ځایي میډیا سره په خبرو کې ویلي د برید په وخت په سټاک ایکسچینج کې کار نه دی ودریدلې او نو بریدګر د سټاک ایکسچینج هغه ځای ته رسیدلی چرتے چی دا سٹاک ایکسچینج کاروبار کی گی.
سٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ ایک منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی ہے. دیکھیں جی، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اتنا لمبا پیریڈ جس میں وہ ان کو ڈٹر کرتے رہے ہیں، یہاں پر پولیس اور ہمارے ذاتی جو پرسنل گارڈز تھے سٹاک ایکسچینج کے، انہوں نے یہ مقابلہ کیا ہے.
هغه ویلی په عام روزو کې په ساک ایکسچینج کې د کارکونکو شمیره زیات وی خو د کرونا وباله عمله ساک ایکسچینج ته هم کم کارکونکو راځي ځکه ډیر خلک موجود نه وو. د پاکستان سٹاک ایکسچینج ودانې د کراچۍ په آی ای چندریګر روډ باندې ده چې څنګه تور سره د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک د پولیس مرکزی دفتر او په دې سړک د باسا د نورو شخصي بینکونو مرکزی دفتر هم جوړې دي. فضل عزیز وی وی ڈی ون نیوز کراچۍ.
تاسو د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نکو کې د پاکستان د مرکزی حکومت مشر وکیل خالد جاوید خان اسلام آباد های کورټ ته ویلي هغه به حکومت ته مشوره ورکړي چې د مرکز او صوبو ترمنځ د وسیلو د ویش لپاره مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ کمیشن جوړه لومبه حکم دی واپس واخلي او عدالت د سرکاري وکیل په خواست د نوي کمیشن د جوړښت لپاره مرکزی حکومت ته درې هفتې وخت ورکړی دی. د دې نوراندې بلوچستان های کورټ د ملک صدر عارف الوی لخوا منظور کړی شوی کمیشن د دستور پر ضد ګرځولی وو. بلوچستان های کورټ کې د کمیشن د جوړښت پر ضد وړاندې شوی وکیل او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر کامران مرتضی ډیوه ته وایي حکومت لومبه نوټیفیکیشن صوبو د باور نه بغیر جاری کړی وو کوم چې د آئین د یو سل شپېتمې مادې سرغړونه ده. په دې موضوع تفصیل د اسلام آباد نه پیر ولایت شاه په دې ریپورت کې.
دغه خواست د حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د ملي سملې غړي خورندستګیر عدالت ته جمع کړی وو چې پکې د های کورټ څخه د هیواد صدر عارف علي لخوا د نوي کمیشن جوړښت او د دې مشروالي پارلمان منتخب غړي په ځای باندې د وزیر اعظم خزانه صلاحکار ته ټاکل غیر دستوري ګرځولو خواهش شوی وو. مرکز کی حکومت مخالفہ او سن کے واکمن پیپلز گن اعلی وزیر مراد علی شاہ ہم وزیر اعظم عمران خان په نوم لیکلی یو خط کې مالیاتی کمیشن ته جوړخ دغه اعتراضونه راپور تکړی دی. کال 2003 کې پړومبی ځل پاکستان کې د مرکز او صوبو ترمنځ د وسیلو د ویش لپاره مالیاتی کمیشن د لارې د آبادۍ نه علاوه غربت بدمنی او نور یو شمېر اشاری هم پام کې نیولو منظوري ورکړې شوې و. ځکه د ملکی تاریخ دغه لسم مالیاتی کمیشن د وړو صوبو په ګټه ګرځول کیږي. دغه کمیشن میات ته سرته رسیدو باندې مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند د دې اعلان سره نوی مالیاتي کمیشن جوړ کړو چې ګنې حکومت د وسیلو د ویش دغه ترکیب بدلول غواړي. د مرکزی وزیرانو دریز دي چې دغه ترکیب نور عملی کېدل اوس ممکن نه دي ځکه حکومت غواړي چې د نوی کمیشن د لارې د صوبو برخه کمه او د مرکز برخه یو ځل بیا زیاته کړي شي. د سن اعلی وزیر ترڅنګ خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ملت پاله ګوندونه دغه اعلان ته سخبرګون خایي. وړي صوبې د سره د مرکزی حکومت لخوا کمیشن کې د بلوچستان او خیبر پختونخوا استازیتوب لپاره د نورو صوبو تنان ټاکلو باندې هم احتجاج کوي. تیرونه بلوچستان های کورټ نوی مالیاتی کمیشن کې وزیر اعظم خزانه صلاحکار شاملولو لپاره خپل کلک شوی تګلارې د دستور په ضد ګرځولې و او بلوچستان های کورټ نوی مالیاتی کمیشن جوړ خرات کړی دی. د سپریم کورټ بار په خوانی صدر او قانون پوه کامران مرتضی ډیوره ډیو توای چې حکومت د کمیشن د جوړښت په حق لړومبی نوټیفیکیشن کې د دستور یو سر شپېته ماده سرغړونه کړی و چې تر مخه د مالیاتی کمیشن په حق لټول صوبې په اعتماد کې اغستل لازم وي.
خبر دا ده چې افټر سیټینګ ا سایډ اف دټ نوټیفیکیشن هغه بار مې ولا نوټیفیکیشن چې دی تر دې بعد چې نه ګورنمنت تو اپشن ولري یو اپشن کو دا دي چې اپیل باندې ولر شي د سپریم کورټ کې او پر دویم دا دي چې هغه بلوچستان های کورټ فیصله باندې چې دی عمل درآمد وشي او چې نوټیفیکیشن جاری شي تر دې بعد تړي خبر کولې شي چې فرض دوا د نوټیفیکیشن آرټیکل 160 کو مطابق د نه موجوده ته چیلنج کو دی نه بنیادی شی چې دی دا د سوبو چې نه سوبو اعتماد دی.
بلخوا د مرکزی حکومت دریز دی چې هیواد باندې پور قرضو د سود او ملکی دفاع او مالیاتی کمیشن کې د کال 2003 ترکیب د لاندې صوبو ته برخه ورکول وروسته وفاقي حکومت خپل مالیاتی کال د قرضو نه پیل کوي ځکه اوس وخت راغلی دی چې دغه ترکیب ته بیا کتنه وکړي شي.
دا د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. په پاکستان کې د قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي جوړېدو پر سر شخړې لا هم روانې دي. د کمیشن جوړښت د بلوچستان های کورټ لخوا غیر آئینی ګرځول شوی او د خشان په سند او اسلام آباد های کورټ کې هم د دې پر ضد خواستونه شوې دي. په دې اړه نن په پاکستان کې د انګریزي ژبې اخبار ډان خپل اداریه هم لیکلې ده. د دې خبريال ارشد مومن د دې اداریه په حواله سره د پوهانو سره خبرې کړې.
نن د انګریزي ژبې ډان مسپانې خپل اداریه د لسم قانون مالیاتي کمیشن په جوړښت لیکلې ده. اداریه کې لیکل شوی د پاکستان د خزانه وزارت وزیر اعظم عمران خان سره دی او په قانون مالیاتي کمیشن کې د خزانه وزیر موجودګي عیني تقاضا ده. خود صدر پاکستان لخوا د غزي مواري د اقتصادي چارو مشیر ډاکټر حفیظ شیخ ته ورکړل شوی دی. د کوم پرځ چې د بلوچستان های کورټ کې خواست شوی و او عدالت خپل فیصله کې د صدر لخوا جوړ دغه کمیشن غیر عیني ګرځولې. د بلوچستان های کورټ کې د کمیشن جوړښت پر ضد خواستونکو اډوکیټ ساجد ترین دی وتول دا کمیشن غیر عیني او دوی سره یره و چې وفاقي حکومت په قانوني مالیاتي کمیشن کې د صوبو برخه راکم کړي.
د کوشش په دې کې راکاوي چې دا ساده خپل زبرځي واچي او دا چې فیصله په دې وکړي نو دا هیڅ نه راکم کړي.
ساجد ترین ویل که وفاقی حکومت د بلوچستان های کورټ پریکړه سپریم کورټ ته یوسي نو هم د کیس پیروي بکی. د نه علاوه د دې کمیشن جوړښت پر ضد په سن های کورټ او اسلام آباد های کورټ کې هم خواستونه شوي دي. د خبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سیکرټري اختر علي شاه دی وتول د اتلسم ترمیم سره سم صوبو ته په ګډ قامي آمدن کې خپل حق ورکول به د وړو صوبو احساس محرومي ختم کړي.
پابند مرکزی حکومت کے صوبو تبا این ایس سی ایوارڈ کے بخبل حصہ ور گئی اور کاغیر اللہ تو لال کئی نوعیوں کو آئینی ذمہ واری نے پورے کی اور بل طرف کا بیا بد اعتمادی پیدا کی گی.
قومی مالیاتی کمیشن یا این ایف سی ایوارڈ کے د گٹ قومی آمدن و 50.5% برخه صوبو تا او 20.5% برخه وفاقی حکومت تا ورکړل کیږي. د نوړاندې به دا تقسیم د آبادی په بنیاد کې د چې زیاته برخه به پنجاب صوبې ته ورکړل کېده. خو اتلسم ترمیم وروسته په کې د آبادی ترڅنګ غربت، رقبه او نور جزئیات هم شامل کړي شوي چې ورسره د پنجاب صوبې برخه راکمه شوې ده. په موجوده حساب کې پنجاب ته 1.5% سنت سلیرشت 1.5 خیبر پختونخوا ته 14.6 او بلوچستان ته 9% برخه ورکړل کېږي. خو ماهرین وای د کال 2010 سرشمیرنې سرکاري نوټیفیکیشن جاری کېدو سره د خیبر پختونخوا برخه د قبایلي سیمې آبادۍ ورګډېدو سره نور هم سیوا کېدای شي. خو د سرشمیرنې دغه نوټیفیکیشن لا هم نه دی جاری کړی شوی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د ریبا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نه نیخ بنی خبری کی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د حکومت اتحادی دلو ته باور ورکړی دی. دغه حکومت به خپل 15 کاله میاد پوره کړي. خسرون کی وای د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د غرزیدو په اړه چې کم شکونه سرګندېږي هغه یو بنیاد لري. نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې رپورت کې.
فلم کې دی هغه حکومت مخالف سیاسي ګوندونو ته په اشاره کې ویل کنن د کرپټ او بدونوان خلکو پر ضد مقدمه ختم کړي نو ټول بچپ کینی خو وايي داسې بچره هم ونی شي.
ہماری گورنمنٹ ہم تب ختم ہوں گے جب ہم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹیں گے. نظریے کے اوپر آپ کی پورا ایک سپورٹ بینک، ایک پورا ووٹ بینک.
هغه وايي زموږ حکومت به حاله ختمي کی چې کله موږ د خپل نظریې نه پشاشو. ولی چې نن د پاکستان ټول اولس د تحریک انصاف د ګوند پشا کلک ولاړ دی او د هغې وجه د دغه ګوند نظریه ده. ښکاره دی چې حکومتي او د اتحادي ډلو غړو ته په ورکړی شوې دستوره کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت نږدې اتحادي ډله مسلم لیگ قاف ګډون نه درلودو. او مطبوعات وایي چې د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید هم د خراب صحت له کبله په دغه دستوره کې ګډون نه دی کړی. وزیر اعظم عمران خان وینا وا چې په نړۍ کې د اصلاحاتو عمل آسان کار نه دی. د اصلاحاتو معنی د سٹیٹس کو خلاف جنگ دی او چې کله سوک هم د سٹیٹس کو پر ضد مبارزه کوي. کوي نو هغه څوک په قلاره کار ته نه پریږدي. سرګند دی چې لدی وړاندې د حکومت مخالف سیاسي ډلو مشرانو د اتوار پرز چې د موجوده حکومت په جمهوریت او آئینی طریقه کورته د لیګلو بندوبست کوي او په دې اړه تګلارې په ټول ګوندیز کانفرنس کې ټاکل کیږي. اخوا په قامی اسمبلی کې د ګل پرز د تقریر په محل د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې غړي مولانا اسد ویل روزانا د حکومتي وزیرانو دخلی اوري چې د حکومت سره کلک ولړ دی.
پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے یہی الفاظ نہیں استعمال کیے تھے کیا آپ نے مسلم لیگ اور نواز شریف
ہغوائی آیا دغه کسانو د مشرف د پیپل گن او د مسلم لیگ نون د حکومتونو سره د ودرې دو لوزونه نو کړي او زوایم چې دغه خلک صرف د خپل مفادات سره ولړ دي. هغه د پاکستان او د پاکستان دولت د مفاداتو پر ضد دي. د سیاسي چارو سیړنکار احمد بلال محبوب وایس اف امریکا ډی ریډیو ته خپل خبرو کې وای د ښکارا د چې په پارلیمان کې د حکومت اکثریت ډیر کمزور دي او کوم اتحادیان د حکومت څخه جدا شي نو کې دي شي چې حکومت په خپل ځای ولړ پاتې نشي.
ان کے بارے میں یہ جو شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ حکومت شاید گر جائے وہ اس کی ایک بنیاد موجود ہے کہ حکومت کے پاس اپنے ووٹ نہیں ہے.
ہغوائی د حکومت د غرضے دو په حق لچ کم شکونه سرګندېږي هغه یو بنیاد لري. خدا هم یو حقیقت دی چې حکومت ته دا وخت په پارلیمان کې اکثریت ترلاسه دی. کس هم بلوچستان نېشنل پارټي مینګل ډله د حکومت نه خپل لارې جدا کړي خو نور اتحادیان په ظاهره د حکومت سره ولاړ ښکاری. وزیر اعظم عمران خان په خپل وینا کې د اتحادی ډلو غړو ته د قامی اسمبلی څخه د وفاقي بجټ د منظورې په محل د موجودګۍ وینا هم کړې. ارشد حسین وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
زو بلوچستان تا چرته چې د چمن مقامی تاجرانو سیاسی ګوندونو او د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د چمن او سپین بولدک ترمنځ پل خلاصولو لپاره پرلت نن په شپږشتمه ورځ هم روان وو. د دغه پرلت یو مشر منان اچکزی وای چې حکومت زموږ په خوښتنو باندې عمل کولو ته تیار نه دی. دوی سره خبرې وکي خو عمل پی نه کوي. دغه پرلت ته د صوبایي اسمبلی غړی اصغر خان اچکزی هم ورغلی وو او احتجاج کوونکو ته وویل چې حکومتي چارواکو ورته په روانه اونۍ کې د چمن پوله پرانستلو یقین دهانی ورکړې ده. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدی را کوي.
دا احتجاج کې شامل سیاسي او مذهبي ګوندونو د تجارانو سازمانونو سره د پښتون ژغورنې غورځنګ د تیر شپږ میاشتو ورځو څخه بقاعده پرلت کښنولې دي او بیا د تیر یوې اونۍ څخه د چمن سپین بولدک تر مابینځ دوه لارې بند کړې ده. لږ څه د ترانزیت کټران او خوراکي سامانونه او نیټو سپلای افغانستان ته تله هغه هم بند کړې ده. سجې وجه دا وخت پر چمن پوله باندې په سوونو ټرالران بند پاتې دي او ډرایوران د مشکلاتو سره مخامخ دي.
پردلې د مالو ورو به ویږي در کشمش او در دیشان او رو را او با بیج مرتد سوک ندیر اغلی باید مجرور جاق الور شرواک تاور سوی
مگه حکومت تا تکس ورکو توکن داخل او ار کارو بار کهو پلازی ورکو تکسو نورکو گورمنتا دی مگه غم نکی یا خود داغ سیو کسی او رو را مگه تا دالار را اخلاس کی که داغ سینکی کراچی که دلو رنگ بان کی
خود داغ پرلت درابر کمیتی یو غری ادومنان اتکزی وای سدوی دا حکومت پاکستان تا خپلی دره غشتنی ایشه دی خو حکومتی نمائندگان دا دوی سر خبری وی که خو هاگه بیره تا جاو گرزی
دا چلور میاش تو سز مجد روزگار چی کم مسلی دی دا انتهایی دیر سنگین حالت ترسیدلی دی دلتا دا غریب خاص کر دا ایوانان والا چی کم دلتا بید پر دا ایوانانو باندې یو مزدوری کوله 1500 روپی به ګټلې د اغو یو خود ایوانانو خرچه به پسیده بلې د خپل بچانو چې کم کورونه دي د اغو ماشومان خرچه د څلور میاشتې به پسیده نو د خلک بالکل و دې حالت رسیدلې دي چې په شهر کې یعنی پکر وکي
و دغه پرلت د عوامي نشتن ګوند ایلتی مشر او د ایلتی اسمبلی غړي اصغر خان اڅکزی هم راغلی چې د خپل وینا کې وویل
مرته چې کوم وعده را کول سوې ده چې په هفته پن درې ورځې کې دننه زمون خبرې دي زمون مجلسونه دي ستاسو د پاره موږ د لارې او بندوبست کوو دا ورته ویل شوي دي او انشاءالله دا به کېږي ککر سره دا وعده په دوې ورځې کې پرانیشي دا پرلت به ناست.
پاکستان حکومت د افغانستان سره خپل سرحدونه د مارچ د میاشتې د دویمې نیټې څخه بند کړل چې د کورونا وایرس د پولې دواړو غاړو ته منتقل نه سي. چې دغه سرحدونه تړلو څخه د پاکستان افغانستان سره ټول تجارتي چارې بندې شوې خو بیا پاکستان حکومت د کمۍ څخه په محدود پیمانه او افغان ترانزیت ټریک نیټو سپلای او خوراکي شیانو افغانستان ته وړلو اجازه ورکول پیل کړل. نعمت الله سرحدي وی 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 ډیوا چمن.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د گل رس کال 2023 د جون د میاشتې 29 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي ښار کراچۍ کې د پاکستان سټاک ایکسچینج په مرکزی ودانۍ وسلواله حمله کې سلور حمله کوونکي د پولیس یو افسر او د سټاک ایکسچینج دوه ګارډز وژل شوې دي د پاکستان مشر حکومتي وکیل یا اټارنی جنرل د اسلام آباد های کورټ کې ویلي هغه به حکومت ته د لسم قومي مالیاتي کمیشن بیا جوړښت په حق لا نوټیفیکیشن یا حکم بیرته اخستو او په درې هفتو کې دننه د مالیاتي کمیشن بیا جوړښت مشوره ورکوي د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د موټر بمې چاودنه او ماټر ګولې په حمله کې لږ تر لږه دریش ملکی کسان وژل شوي اخوا افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې جنگ پرېږدي او د سولې خبرې اترې شروع کړي او اوس وخت چې د خبرونو تفصیل ته د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي ښار کراچۍ کې د پاکستان سټاک ایکسچینج په مرکزی ودانۍ وسلواله حمله کې سلور حمله کوونکي د پولیس یو افسر او د سټاک ایکسچینج دوه ګارډز یا ساتونکي وژل شوې دي د پولیس چارواکو په وینا دا حمله نن 100 منټه د پاسه په لس بجې شوې د کراچۍ ښار د جنوبی زون د پولیسو مشر ڈی آئی جی شرجیل کرل د پیښې په ځای کې میډیا سره په خبرو کې د سلور وسلوالو د وژنې پخلی کړې او ویلي چې د حملې په وخت یو پولیس سب انسپکټر او دوه د سټاک ایکسچینج ساتونکي هم وژل شوې دي میډیا رپورټونه وایي د بلوچ لیبریشن آرمی په نوم ډلې د حملې ذمواري په خپل سر اخیستې وروسته د پولیس ویان میډیا ته ویلي د سټاک ایکسچینج په حمله کې ټول اووه کسان ژوبل شوي هم دي چې پکې درې پولیس دوه د سټاک ایکسچینج ګارډز یا ساتونکي یو کارکونکي او یو عام تن شامل دي د پولیس په وینا دوی د حمله کوونکو د بلقینا وسله او لاسي بمونه هم ترلاسه کړل دي د پاکستان مشر حکومتي وکیل یا اټارنی جنرل د اسلام آباد های کورټ ته ویلي هغه به حکومت ته د لسم قومي مالیاتي کمیشن بیا جوړښت په حق لا حکم بیرته اخستو او په درې هفتو کې دننه د مالیاتي کمیشن بیا جوړښت مشوره ورکوي د لسم قومي مالیاتي کمیشن د جوړښت خلاف د مسلم لیگ نون یو مشر خورم دستګیر په درخواست او ربنې په وخت اټارنی جنرل خالد جاوید خان د اسلام آباد های کورټ ته ویلي په کمیشن کې د بلوچستان لپاره تاکل شوی یو غړی جاوید جبار استعفا ورکړی او دا چې حکومت لبا اوس یو بل قومي مالیاتي کمیشن جوړول وی د اسلام آباد های کورټ دغه مقدمه د جولای 28 نیټه پورې سندولی د مسلم لیگ نون مشر خورم دستګیر وکیل محسن شاه نواز رانجا د دې وړاندې عدالت ته ویلو چې د پاکستان صدر عارف الوی د لسم قومي مالیاتي کمیشن جوړولو لپاره نه یوازې د وزیر اعظم عمران خان د خزاني او د مالی چارو سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ د کمیشن غړی ټاکلی بلکې هغه د دغه کمیشن مشر یا کنوینر هم جوړ کړی دی کوم چې یو غیر آئینی ګام دی د پاکستان حکومت سیاسي مخالف پاټو د دې وړاندې د جون په 14 نیټه باندې په آل پارټیز کانفرنس کې د مرکزی حکومت لخوا د قومي مالیاتي کمیشن او د دې لپاره جوړ کړل شوی شرطونه د ملک ته آئین خلاف ګرځولي او وختنه کړې و چې حکومت د آئین لاندې د صوبو په مشوره نوې قومي مالیاتي کمیشن جوړ کړي د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې د موټر بمې چاودنه او ماټر ګولې په حمله کې لږ تر لږه دریش ملکی کسان وژل شوي دي اخوا افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې جنگ پرېږدي او د سولې خبرې اترې شروع کړي د هلمند ولایت میډیا دفتر ویلي د موټر بمې چاودنه او حمله نن سهار په 9 بجې د سنگین ولسوالۍ زوړ بازار سیمه کې شوه چې د ولسی سرچینو د اولنو معلوماتو تر مخه دریش عام خلک او دوه وسلوال طالبان پکې وژل شوي او 15 کسان پکې ژوبل شوي دي د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه افغان پوز او طالبان دغه برید تورونه په یو بل لګوي د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ویلي طالبان په دغه چاودنه کې لاس نه لري افغان پوز ویلي نن دوی په دغه علاقه کې عملیات نه لري او په چاودنه کې دوه طالبان وژل شوي کله چې په مارکیټ کې د موټر بمې چاودنه وشوه افغان صدارتي ماڼۍ ارګ د برید غندنه کړې او د ماشومانو او د ځوانانو په ګډون په ملکی خلکو حملې د اسلامي او انساني روایتو خلاف بللي افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا د طالبانو نه غوښتنه کړې چې جنگ او تشدد پرېږدي او د حکومت سره د سولې خبرې اترې شروع کړي. په افغانستان کې د بدامنۍ او تشدد پیښې په داسې حال کې دوام لري چې د رپورټونو تر مخه د راتلونکي میاشت جولای په سر کې طالبان او د کابل د حکومت استازي په قطر کې خبرې اترې شروع کوي. اخوا د امریکې د خارجه چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر، پاکستان او ازبکستان په سفر روان شوی دی. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویلي زلمی خلیلزاد په 28 جون باندې روان شوی دی او هغه به په دوحه، اسلام آباد او تاشقند کې غوښتنه کوي چې د افغان سولې په اړه شبي تړونکي چې کومې وعده شوي هغه دې عملي کړي شي، چې پکې بین الافغاني خبرې، د تشدد کمول او د قیدیانو آزادول شامل دي. پاکستان کې په تیر یو شپاروز کې نور یو کم 50 کسان د کورونا وایرس تمل شوي دي. د دې سره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو ټول شمیره 3000 یو سل او اوش پته ته رسیدلې ده. په ملک کې په تیر شپاروز کې په نورو 3500 او 5500 کسانو کې د کورونا وایرس پخلې شوې ده. پاکستان کې په کورونا وایرس ته اخته شوو کسانو ټول شمیره 2,500,712 رسیدلې ده. او په ټول نړۍ کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 10,155,000 ته رسیدلې او تر اوسه پورې د دې دلاسه 15,200 خلک مړ شوي دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو خلکو شمیره 15,500,000 نصیب شوي او تر اوسه پورې د دې دلاسه 15,200 او 700 ناروغه کسان مړ شوي دي.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
وخت شوه د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ورکړې دي دغه تفصیل به تاسو زموږ همکار مختار خلیل ناوري.
د پاکستان د بلوچستان صوبې په سر خار کوټه کې د بلوچستان د مختلفو تعلیمي ادارو طالب علمان د انټرنیټ د نشلوجي د خپل سبقونو د جاري ساتلو جوګه نه دی پاتې شوی. دغه طالب علمان خپل تعلیمي ادارو کې د انټرنیټ د اسانو لپاره احتجاج ته راوتی دي. د هندوستان مشهور میگزین دی وایر په دې موضوع کراچۍ نه د خپل نمائنده یو تفصیلی رپورت خور کړی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې 13 هفته د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د انټرنیټ د نشت خلاف د بلوچستان د تعلیمي ادارو طالب علمان احتجاج لراوتی وو، خو پولیس دغه احتجاجي طالب علمان په کوټکو اوهل او دانه وانه کړل. رپورٹ زیاتی چې د بلوچستان په ګڼو ضلعو کې د انټرنیټ رابطې ختمې شوې دي او چې په کوم ضلعو کې شته اغل ته هم کارکردګي ډیره کمزوري ده. هر کله چې د پاکستان حکومت د کورونا وایرس د خونړۍ وبا له سببه سکولونه او کالجونه بند کړي دي او طالب علمانو ته ویل دي چې خپل تعلیم د انټرنیټ د لارې د آنلاین کلاسونو په ذریعه جاری وساتي، خو بلوچ احتجاجي طالب علمان وایي چې دوی ته د انټرنیټ اسانۍ نشته، په دې وجه هغوی کلاسونه نشي اخیستی او دا شان د تعلیم نقصان روان دی. دی وایر میگزین خپل رپورټ کې زیاتوي چې د بلوچستان صوبې د زیاتره طالب علمانو تعلق کلو بانډو او وړو خاریو سره دی، چرته چې انټرنیټ اسې په نامه خوشته خو پوره کار نه کوي. په کال 2000 کې د سلو او ملکونو یو سروي په دې غرل شوې ده چې دا معلومه کړی شي چې کوم ملکونه انټرنیټ ته رسائی لري او چاته انټرنیټ اسانه نه رسی. په دې سروي کې پاکستان په شپږ اویایم نمبر راغلی دی. د بلوچ طالب علمانو د اکشن کمیټې یو جینۍ غړي مارنګ بلوچ دیوایر سره د خبرو اترو په موقع ویل دي چې بلوچستان کې د کال 2013 نه انټرنیټ یا خود سره اډوشتنه او کچرتشته هم نو دومره کمزورې دي چې د نشټ برابر دي. د بلوچ طالب علمانو اکشن کمیټي دا وخت په ګرد بلوچستان صوبه کې د انټرنیټ د نشټ خلاف احتجاجونه کوي. مارنګ بلوچ نوروی چې ډیر خلک دا وکی چې دا مسله په کیچ ضلع کې صرف د تیرو دو کالو راسي ده، خو مارنګ وایي چې دا په کال 2013 کې د تربت ضلع صدر دفتر کیچ ته تللی و او په دغه موقع وکتل چې هم په دغه کال یعنی په کال 2013 کې هم کیچ کې انټرنیټ نه و. مارنګ بلوچ د خپلې صوبې بلوچستان د مختلفو کړمو او کشالو د پاره وخت په وخت اواز پورته کوي. او هم په دې आवाज پورته کول مارنګ بلوچ څلور ځله جیل ته لګلې شوې ده. سخت کار هم د طالب علمانو د حقونو لپاره په आवाज پورته کول دوه ځله جیل ته اچولې شوې ده. دیوایر خپل ریپورت کې زیاته چې د پاکستان په خوانو وفاقي قبایلي سیمو کې هم د کال 2014 نه انټرنیټ یا خو بیخي شتنه او کچرته شته هم نو پوره کار نه کوي. دغه حال د پاکستان د شمالي علاقو د گلګت او بلتستان هم دی. په پخوانو قبایلي سیمو کې د پاکستان حکومت د پاکستان د فوج په غوښتنه انټرنیټ د قسطه یا خو محدود ساتلی دی او یا کمزور ساتلی دی. د پاکستان فوج خپلې دې مطالبې له دا دلیل پیش کوي چې پخوانو قبایلي سیمو کې سیاسي اړېګړې روان دي. دفاعي لحاظ سره دغه علاقې ډېرې حساسې دي او دغلته خلکو له د انټرنیټ اسانۍ ورکول د ملک په خیر کې نه ده. ریپورت زیاتی چې د پاکستان د فوج دا دلیل د پاکستان د تحریک انصاف د حکومت د دې مقصد پر ضد دی. کم چې تحریک انصاف د خپل حکومت راتلو په صورت کې پاکستان نه د یو ډیجیټل پاکستان جوړولو په حق لرلو. د سرکاري ویب سایت نه خمارېږي چې پاکستان سره د ډیجیټل تعلیم اسانه شته دی خو د بلوچستان طالب علمانو ته د انټرنیټ اسانه نه ورکول کیږي. مارنګ بلوچ وایر ته دا هم ویلی دي چې د انټرنیټ د بحالۍ زموږ مطالبه غیر قانوني نه ده خو موږ بلوچ سره ډیر ناروا سلوک روان دی. دیوی چې موږ د خپل حقونو جنگ زموږ د غیب کړی شو نیازګینو د راخوشي کولو دپاره شروع شوی دی او د نن ورځې علي ظلمو انټرنیټ ته د رسایۍ دپاره دي. مارنګ بلوچ دی وایر ته په خوزدار کې د اوسیدونکو خپلې یوې ملګري یو افسوسناک قصه تیره کړه چې هغه یو ځای ته چرته چې انټرنیټ شته دوه ګنټې سفر کوي. دا دوه ګنټې سفر د هغې په صحت ډېر خراب اثر غورځوي ځکه چې هغه د کورونا وایرس په خورا وبا کې سفر کوي او دا د هغې د وخت زیان هم دی. خو چې کله زما دغه ملګري انټرنیټ لرونکي دغه مقام ته ورسي نو یا خو انټرنیټ ختم شوی وي یا استاد د کلاس وخت بدل کړی وي. د انټرنیټ د نشله سبب بلوچ طالب علمان د تعلیمي وظیفو لپاره درخواستونه هم نشي کولی. نه دوی په انټرنیټ د موجودو هغو نویو معلوماتو نه استفاده کولی شي کوم چې په نصابي کتابونو کې نشته. د کورونا وایرس د وبا له سببه اوس ټول تعلیمي کلاسونه انټرنیټ ته اړولې شوي دي. د دې مسلې یو افسوسناک اړخ دا هم دی چې بلوچ طالب علمانو د خپلو سکولونو او د کالجونو فیسونه ورکړي دي. که دوی خپل موجوده سیمستر مکمل نکو نو دوی به د نوي سیمستر دپاره بیا فیسونه داخلوي ځکه چې سکولونه او کالجونه نه خو دوی ته ادا کړی فیس واپس کوي او نه د بل سیمستر دپاره مجرا کوي. مارنګ وایي چې په دې معامله کې زما د یوې غریبي ملګري 50,000 روپۍ تاوان شوی دی. مارنګ بلوچ خپل فریاد په دې الفاظو راغونکو ښکاري داسې چې د پاکستان واکدارانو سره زمونږ د کړمو هیڅ فکر نشته. دغه واکداران زمونږ کشالی او غم اړوس غم نه ګڼي.
تاسو د وایس اف امریکا ډی وا خبری خبرونه تا خوږی. د افغانستان جنوبی هلمند ولایت کې د سارو په یو مارکیټ باندې د راکټونو راغورځېدو له امله لکتلک پکې درشت عام خلک وجل شوې دي او ګڼ شمېر پکې نور زخمیان دي. دغه پیښه نن د ګلپورس شوې ده. د دې خبر تصدیق د افغان حکومت او طالبانو لخوا هم شوی دی او دواړه اړخونه په یو بل باندې د دې ذمہواری اچي. د هلمند گورنر ویان لخوا ویل شوی دی چې د طالب وسلوالو لخوا یو شمیر راکټونه د سارو د مارکیټ سره نږدې راوغورځېدل چې په وجه باندې د رښتنان بشمول د ماشومانو وجل شو. خو طالبان د دې وجنو ذمہواری په حکومتي چارواکو باندې اچي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت مجاهد جواد ناورو.
د افغانستان د جنوبی ولایت هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د ګولې د شنبه د ورځې په 14 کې لتر لګه 15 کسان وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د هلمند ولایت لخوا په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په لومړي سر کې طالبانو د خلکو په غنیګونی باندې څلور راکټونه وتوغول او بیا یې 14 وکړه چې په پایله کې یې دروش ملکی وګړي او دوه طالبان ووژل شول او 15 ملکیان ژوبل شول. د هلمند د ولی ویان په پیخه کې د ماشومانو د وژل کېدو خبر هم تایید کړی دی. تر اوسه پورې د دغو 14 پړه چا په غاړه نه اخیستی او وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې د دغو راکټي بریدونو او 14 پاړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د هلمند ولایتي اداره ادعا کوي چې دوه طالبان په خپل موټر بم 14 کې وژل شوي دي. عیني شاهدانو امریکا غکته ویلی چې دوی د جمعه بازار میلې تتللی و چې راکټونه پرې پرې وتل. په بیان کې دا رد شوې ده چې ګواکې د راکټونه دي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا توغول شوې وي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دي چې د هلمند والی محمد یاسین د پیخې د پلټنې لپاره یو امنیتي ډله ګمارلې ده. دا د هم پیخه ده چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله رسیږي. اته نور ملکی وګړي د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د تواري اکشنبي پورس د سړک د غاړې د ماين په چودنه کې وژل شوی و. په افغانستان کې کال یوې خوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون شوی، خو له بلې خوا د تاوتریخوالي په پیښو کې کوم ځانګړی کمواله نه درغله. د دغه تړون له مهمو مسلو څخه د تاوتریخوالي کمیدل، د طالبانو او د حکومتي امنیتي سرتیرو د بندیانو آزادېدل او د امریکایي سرتیرو کمیدل په پایله کې په بشپړ توګه وتل یاد شوی. خو په دې ټولو برخو کې تر ټولو زیات پرمختګ د طالب بندیانو د آزادېدو په برخه کې شوی چې د افغانستان د ملي امنیت د ویان په وینا تر درنی مزرو زیات طالب بندیان خوشی شوی او د نورو د خوشی کېدو په اړه یې کار روان دی. بل پلو طالبانو هم تر 1500 زیات بندي افغان امنیتي سرتیري خوشی کړی دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د پاتې طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه غږیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې د خبرو لپاره قطر، پاکستان او ازبکستان ته سفر پیل کړی. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا د ګولیا دوشنبه پورس په کابل کې د وی خبري غونډې پر وخت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د جګړې پر زیاتېدو نیوکه وکړه. خاغلی حکمتیار زیاته کړي نه یوازې دا چې د سولې لپاره لازمي هڅې نه دي شوې، بلکې ورانکار فعالیتونه زیات شوې دي. مجاهد جواد، امریکا غږ دی، واشنگټن ډي سي.
تاسو د ریوا خبری خبرونه ته د واشنگټن ډي سي د سټوډیوز نه کوکې. د کرونا وایرس په پیښو کې د زیاتوالي لامل د نړۍ په زینو برخو کې یو ځل بیا نوی بندیزونه لګول شروع شوې دي. په نړۍ کې وسپورې تر 300 میلیونو نه زیات خلک په کرونا وایرس اخته شوې دي او تر 9 میلیون نه زیات خلک ته مړ شوي هم دي. په دې کې تر ټولو زیات خلک په امریکا کې په کرونا وایرس اخته شوي دي او هم د غشانتي تر ټولو زیات په امریکا کې مړ شوي دي. په امریکا او په نړۍ کې د کرونا وایرس تازه حال د ډیو همکار مجاهد جواد ناورو.
هندستان او امریکا د نړۍ له هغو ځایونو څخه دي چې د کرونا په پیښو کې زیاتوالی یې چارواکي دي ته اړیستي چې د وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره یو ځل بیا د لاکډاون محدودیتونه ولګوي. هندستان یو ځل بیا د ګولیا دوشنبه پورس د زیاتو پیښو راپور ورکړي چې په یو ورځ کې نږدې 20,000 تر رسیدي. هند، امریکا، برازیل او روسیې نو وروسته د کورونا تر ټولو زیات پیښې لري. د هند په اسامي حالت کې د جولای تر 12 نیټې پورې لاکډاون لګیدل دی او په لودیز بنگال کې محدودیتونه د جولای تر پای پورې غځیدل دي. په امریکا کې فلوریدا، ټکساس، کالیفورنیا او اریزونا هغه ایالتونه دي چې د کورونا پیښې پکې زیات شوې دي. د فلوریدا والی ران دی سنتس د یکشنبه ایتوار پورې اعلان وکړ چې د یو ځل بیا په خپل ایالت کې سمندر غاړي یا بیچونه بندوي او وایي چې خلک د ماسکونو تړلو او د ټولنیز واټن ساتلو ته پام نه کوي. ایالتي چارواکو همدارنګ په بارونو کې د الکول په استعمال هم بندیز لګولې، ځکه والی دی سنتس وایي لدې سره بیا خلک روغتیایي سپارښتنه له پامه غورځوي. د وای د پریکړه څخه وشو چې په بارونو کې زیات خلک سره راټول شي او داسې چاپیریال جوړ کړي چې موږ یې د مخنیوي هڅه کوو. د ټکساس او کالیفورنیا والیانو هم زیات بارونه تړلې دي او د ټکساس والی ګریګ اباټ وای کووډ 19 په ټکساس کې یوازې په تیرو 2 اونیو کې ډیره خطرناک بڑا غوړه کړې ده. په کالیفورنیا کې والی ګیون نیوسم په وو بلا بلو سیمو کې هغه بارونه برته تړلې دي کوم چې په دې وروستیو کې پرانستل شوی و او په تو نورو برخو کې هم بارونه ته د بندیدو حکم شوی. د واشنگټن والی جی انسلی د خپل ایالت د پرانستلو څلورم پړاو ځنډولای دی. په دغه ایالت کې په تیرونه کې د 3,100 نوی پیښو راپور ورکړل شوی او دا هغه اندازه ده چې په دغه ایالت کې په مارچ کې لیدل شوی و. پا په ټول امریکا کې دا پر لپسې شپږم ورځ چې هر ورځ پکې د کورونا تر 15 زرو زیات نوې پیښې موندل کیږي. په ټول نړۍ کې بیا په کورونا د اخته کسانو شمیر لس اشاریه 2 میلیونو او پرې د مړو شمیر ل 15,509 زیات شوی دی. د روغتیا نړیوالې ادارې وایي د یک شنبه اتوار په ورځ د کورونا پیښو یو ځل بیا ریکارډ جوړ کړی و او تر یو لکو نه هات یا زرو څخه اوخته وي، چې یوازې په برازیل کې په څلورو ساعتونو کې د کورونا پیښې له 8 زرو څخه زیات شوې وي. زیاتره روغتیایي چارواکي وایي په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو ریښتینی شمیر خای له اعلان شویو شمیرو څخه ډیر زیات وي، چې دلیل یې د ټیسټونو کموالی او د هغو کسانو شمیر دی چې د ناروغۍ نښې پکې نه ښکاري. په جنوبي کوریا کې د ګولیا د شنبې په ورځ د 8 پیښو سره دغه هیواد د کورونا د دوهمې څپې په اړه اندېښنه لري او ولسمشر مون جی این له خلکو غوښتي چې د رخصتیو په ورځو کې د پخپلو سفرونو باندې یو ځل بیا غور وکړي او د ټولنیز واټن ساتل د نه هیروي. په جرمنی کې د امازون په ګودامونو کې د ګولیا دوشنبه پورس کارکونکو د هغو اندېښنو لامل احتجاج وکړ چې په کارکونکو کې کورونا مثبت شو. د امازون د کارکونکو له ستاسو څخه یوې ویل چې تر څلوېختو زیات کارکونکو به کورونا اخته شوي دي او دغه کمپنۍ ته خپل ګټه د خلکو له خوندیتوب څخه ارزښت لري. امازون دغه تورونه ردوي او وایي دوی په نړۍ کې د خپلو کارکونکو د ژغورلو په برخه کې په بلیونونو ډالرو پانګونه کړې ده. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د پاکستان تحریک انصاف په حکومت نن هم مخالفو سیاسي ګوندونو د کرونا وایرس مخنیوي لپاره سوازه تګلاره نه ټاکلو باندې سخت تنقید کړی دی. د کال 2020 او 2021 بجټ منظوري د پاره راغوښتل شوی د پارلیمان غونډه کې یو ځل بیا د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو، وزیر اعظم عمران خان لخوا عالمی ترهګر تنظیم القاعده مشر اسامه بن لادن ته په شهید ویلو سخت ټکونه کړی دي او ویلي دي چې عمران خان چرته هم د کلدم تحریک طالبانو مشر احسان الله احسان یا مسلم خان د ترهګر کاروایانو غندنه نه ده کړې او د نخکاری چې دا موجوده حکومت د ترهګرو لپاره همدردی لري. دوی دا هم ویلي دي چې د ترهګرو پر ضد بیان نه ورکول نخکاره شوې ده چې عمران خان یو یرندوګه وزیر اعظم دی. تفصیلي رپورت په اورنګزیب خان راکړي.
د پارلیمان غونډه کال 2020 بجټ منظورولو لپاره راغوښتل شوې وه، خو په دې باس کې هغه وختونه دی راغله کله چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو یو ځل بیا وزیر اعظم عمران خان باندې د یو عالمی ترهګر تنظیم وژل شوی مشر اسامه بن لادن ته په شهید ویلو سخت تنقید وکړو. بلاول بھٹو وینا وه چې عمران خان د اسلامي نړۍ ړومبی زنانه وزیر اعظم بېنظیر بھٹو چې ترهګرو وژلې ده هغه ته خو شهید نه وایي. دا کلدم تحریک طالبانو مشر احسان الله احسان او مسلم خان پر ضد هم چرته یو بیان دوی نه دی ورکړی. هغه وزیر اعظم اوس اسامه بن لادن ته شهید وایي. د نخکاره ده چې عمران خان یو یریدونکی وزیر اعظم دی چې د ترهګرو غندنه هم نشي کولی. بلاول بھٹو وایي د ترهګرو چې هر څوک ملګری دی هغه د هیواد غدار دی. بلاول بھٹو دا خبره صدا سے وکړه. وزیر اعظم دپاره یریدونکی یا بزدل ټک استعمالولو باندې سپیکر اسد کیسر چې تعلق یې خیبر پختونخوا ثوابې سره دی پر سخت اعتراض وکړو. د سپیکر د اعتراض په ځواب بلاول بھٹو ویل چې کومه صوبه یعنی خیبر پختونخوا د ترخګرې نه ټولو نه زیات متاثره شوې ده او د کوم صوبې خلک ترخګرو ټولو نه زیات وژلې دي دا صوبې نه منتخب د کامی اسمبلی غړي هم د ترخګرې املاتړ باندې دا واکمن حکومت مرستې کوي. په موجوده بجټ هم بلاول بھٹو دا تنقید کړی دی چې دا بجټ د غریب د جیب باندې اغلا ده او وزیر اعظم سره $2 پاتې شوی دي. یا خو په خپلو ناکامو استعفا ورکړي یا د بیا اومني چې پاکستان تحریک انصاف غلطو فیصلو هیواد د معاشي تباهۍ سره مخ کړی دی. دوی ویل چې د حکومت به وړاندې ویل چې د تیلو مصنوعاتو قیمت به نور هم کموي. دا رقم به د کرونا رنس پر ضد استعمالوي خو سمدستي په یو شپه د پېټرولیم مصنوعاتو قیمتونه زیات کړی شول او دا هم په داسې حال کې چې لا بجټ هم نه دی منظور شوی. دا غونډه چې د بجټ منظوري لپاره راغوښتل شوی وه په دې کې نن نږدې ټول حکومتي غړو شرکت کړی دی. په دې لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مشر خواجه آصف دا اعتراض کړی دی چې یو خوا حکومت د کرونا وایرس نه بچ کېدو لپاره د سماجی فاصلو خبره کوي خو چې نن یې خپل مطلب یعنی بجټ منظوري ده نو په پارلیمان کې سماجی فاصله نه ښکاري.
قوم کو یہ میسج آئے گا کہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اگر کووڈ پازیٹو ممبران کو یہاں پہ لایا گیا ہے جمہوریت کی پارلیمنٹ ہماری اس کی توہین ہو.
خواجہ آصف وہی دا یواز د پارلیمان درې سو دو سلویخ د غړو حفاظت خبره نه ده. ګرد پاکستان دا ګوري چې د دوی منتخب حکومت او غړي څنګه په حکومتي وینا عمل کوي. دغه اعتراض د پیپلز ګوند مشر نوید قمر هم کړی دی، خو خارجه وزیر شاه محمود قریش ویلی دی چې حکومت دومره غیر ذمہ‌وار نه دی چې د کرونا نه متاثره غړو ته د غونډه کې د شرکت بلنه ورکړي. پاکستان کې د کرونا مریضانو شمیره هم په زیاتېدو ده او تازه ریپورټونو تر مخه دلته د مریضانو شمیره د 2,00,000 نه سیوا شوې ده. دغه شان د مړو شمیره هم د 1,00,000 نه زیاته ده.
تاسو د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ته غوږی. عرب اماراتو اعلان کړی دی دوی به د یو کم دیر شم جون نه پاکستان راتلونکي مسافر نه اخلي، تر څو چې پاکستان د دوی د ازموینو یا د ټیسټ لپاره د کرونا وایرس لباچانی نه جوړی کړي. دا خبره د سیول ایویشن اتارټی یا د هوا بازی ادارې کړی ده. دغه فیصله به پاکستان راتلونکي هغه فلایټونو یا پروازونو باندې هم عملي کیږي چې لږ ساعت لا په عرب اماراتو کې اساریږي او بیا مخکزي. په عرب اماراتو کې کارکونکو یو انجینیر ګوهر علی وای چې بزرګونو پاکستانیان په عرب اماراتو او په سعودي عرب کې نوکریانی کوي او دوی د لږ وخت لپاره په چټیانو باندې خپل وطن ته راځي، او دې فیصله سره به ډیر پاکستانیان بیروزګار شي، ولې چې د دوی ویزې به ایکسپایر شي او بیا به دوی نوي ویزې هم نشي ترلاسه کولای. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د دیو خبريال ریاض حسین راکړي.
د ملکی هوایی چلن ادارې دولتي رسنو ته ویلي دا پریکړه د پاکستان څخه پیل شوی ترانزیټي الوتکو باندې هم عملی کړی شوی دا چې بنیادی مقصد یې په هیواد کې د کرونا وبا مخه نیول دي. په پاکستان کې ماهرین وایي د سربا پاکستان ته د متحده عرب امارات نه راغلي خلک اغیزمن شي. په میانګنی ختیس کې د پښتنو د حقونو لپاره کارکونکو ګوهر علی یې سرګندوي د سربا نه یوازې ځایي خلک بیروزګار شي بلکې د هوایي د واپسې ویزې به هم ختم شي.
چه داغه پنجاب زبانه بخا مخاصر پروزی لکا دیو سړی داغه دنا ایگزټ انټری ویزا لګی دلی د پاکستان د فارا د درو مشتو او په درو مشک دن نه نه هغه واپس سفرونه کی دا خو ظاهره خبره ده چې داغه ویزا به ایکسپایر شي او هغه به دلته پاتې شي. درو مطابق چې څوک په ایگزټ انټری ویزا پاکستان تراشي او هغه په خپل ټایم کې واپس لاند نشي او دې د خپل چټی ایکسپایر کی نو دې به اټومیټیکلی د درو کال د فارا بند شي.
دا پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې په پاکستان کې د کرونا و بعد د ناروغانو شمیره 2,00,000 نه هم زیاته شوې ده. دوه ورځې وړاندې د برتانیې ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف په خپل یو رپورت کې ویلي وو چې په برتانیې کې د کرونا وایرس نوې پیښو کې نیم په نیمه پیښې د پاکستان څخه راغلي دي او دغه متاثره خلک د پاکستان او برتانیې پاسپورټونه لري. د دې نه وړاندې د دوبه امارات ایرلاین د پاکستان څخه الوتې ځنډولې وې. د طب ماهرین وایي د کرونا وبا که په غټه کچه په ټوله نړۍ کې مضبوط هیوادونه هم اغیزمن کړي دي، هلته په پاکستان کې هم دغه وبا د ملک د پاره یو غټ چیلنج دی. ډاکټر عبدالوهاب وایي پراتونکو وخت کې کرونا ناروغي د پولیو د ناروغي په شان پاکستان ته ګڼ شمیر ستونزې هم مخې ته راوړلې شي. د پاکستان د غیر ملکی پاکستانیانو اداره وایي په مجموعي توګه نږدې 9,00,000 خلک د پاکستان نه بهر هیوادونو کې ژوند کوي. په دې پاکستانیانو کې 50,00,000 خلک چې پکې ګڼ شمیر پښتانه هم شامل دي په عرب هیوادونو کې مزدوري کوي او هر کال پاکستان ته د 22 تر 23 اربا ډالر پورې غیر ملکی زر مبادله هم رالیږي. خو اوس د کرونا وباله عمل دغه خلک بیروزګار شوي دي او د اقتصادي ستونزو له امله پاکستان ته پراتلو کې سخت مشکلات لري. د پاکستان حکومت د کرونا وبا وروستو د نختی پاکستانیانو د واپسې د پارا پالیسی هم اعلان کړی ده. او حکومت وایي په متحده عرب امارات کې 11000، سعودي عرب کې 15000، او قطر کې 6000 پورې پاکستانیان ختی دي. او د مارچ نه تر مې پورې د 15000 نه زیات پاکستانیان د خصوصي پروازونو په ذریعہ واپس راوستي شوي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
تاسو د ریوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سي نه وکي. خبريالان، وکیلان او د بشري حقوقو د پاره کارکونکي وای ماورای عدالت د وجنو پیخي په ملکی او په نړیواله کچه د پاکستان د بدنامۍ سبب دي او دا نړۍ ته یو غلط پیغام هم ورکوي. دوی وای د دې وجنو پر ضد که په خوا هم چرته احتجاجونه یا پرلتونه شوي دي، نو یو امنیتي چارواکي ته هم پکې سزا نه ده ورکړه شوې او نه د دوی پر ضد پرچی یا اف آی آر کړ شوی دی. یو وکیل فرهاد افریدی وای چې کله مدعی یا د وجل شوی کس کورنۍ د مخالف ډلې سره روغه وکی، نو بیا په دغه مقدمه کې هیڅ پاتې نشي او په زیاتره پیښو کې هم د غشان کیږي. د دې خبريال فرید شینواری په ریپورت تیار کړی.
د غیر عدالتي وجونو په ضد احتجاجي پرلتونه او لاریونونه د شمالي وزیرستان نواخلا تر سوات او خیبر سیمه کې په بیلابیلو وختونو کې ترسره شوې دي. خو بشري حقوقو د پارا کارکونکو سید افضل شینواری وایس اف امریکا ډیوته اویل تر اوسه پورې په یو پیخه کې هم د حکومت لخوا ککړ شو تنانو ته سزا ورنکړل شو.
په ملکی سطح باندې عوامي او ولسی حکومت خبرګون د ولسی کوم یقین اعتماد په قانون او قانون نافذ کولو ادارو باندې هغه کمزور او تمشي، بلکې په بین الاقوامي سطح باندې د ملک او د ریاست ایمیج چې دا ډېر زیات خراب شي، نو په کار دا چې دغه لړۍ اوس ودرول شي او ملکی آئین شته، قانون شته او دغه سي پیښې ودرول شي او که څه قسمه داسې خبرې وینو هغه د قانون او د آئین د اصول نه لاندې وکتل شي.
د مطبوعاتو تر مخه په خیبر لوړګي سیمه کې د کال 2009 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه باندې هم خاطر خان د وژنې په ضد احتجاجي پرلت تر سره شوی وو. احتجاج کوونکو په امنیتي ځواکونو تور لګولې او چې خاطرې په زندان کې تشدد نه پس وژلې دی. هم د غرنګې په کال 2000 د فروری میاشتې 28 نیټه باندې هم د عدنان شینواری د وژنې په ضد هم احتجاجي پرلت په لوړګي سیمه کې تر سره شوی وو. خو قانوني چارو باندې په هلارون کې تن فرهاد اپریدی وای په عدالتونو کې د غرنګي مقدمه اوس هم روان دي، خو بیا څه وخت پس پکې روغه وشي او احتجاجي پر لټ د خلکو لخوا ختم کړلای شي.
قانوني لحاظ باندې کمې دل تدې چې په کار عدالتونو ته دي چې د غشان په د فورسز په ولکه کې کمړی کیږي یا په جالي پولیس مقابلو کې کم کیږي، پاره کې دا هم شوې دي چې اف آی آر هم پکې ریکارډ شوې دي. بیا دا ریئل کلپریټ یا دا ملزمان چې کم دي د هاته بسوک کوي، بل کوشش کوي چې روغ ورسره وکړي، اخره کې روغ وشي دا خلک په کیس کې وځي. نو دا چې قانوني لحاظ باندې دغه شان کې سنا پکار دا چې قانون سازي وشي، د قانون ساز اسمبلی نه دغه حکم لری کړی شي د قانون نه چې دا ناقابل راضینامه شي.
سیاسي ګوندونو غړو او ځای مشرانو د عرفان الله پریدي د غیر عدالتي وژنې په ضد هم احتجاجي پرلت لګولای دی، خو تر اوسه پکې څه مثبت مخې ته نه دی راغلی. د پیښور یو خبريال شمیم شاهد وایي د غرنګي پیښو کې د ادارو لخوا په صحیح توګه څېړنې ونشي او خلک پکې بې ګناه وژل شي.
زه دا وایم چې دا د عرفان الله یا د خاطر او یا د عدنان پیښه د لومبنای پیښه نه ده. د دین وړاندې د شان پیښې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې روان دي. که په چا باندې څه قسمه تورې لکه ادریس خټک په مونږ واخلو، دا شندرفان په مونږ واخلو، که په دې باندې داسې څه تورونه وي، په کار دا ده چې د هغې قانون د وړاندې دا خلک یې عدالتونو ته پیش کړی وي، په عدالتونو کې د دوی هغه کړی وي. خو د بده مرغه دلته کې سیکورټي فورسز چې کوم دي، که هغه پولیس دي که هغه فوج دي، هغې تحقیقات کم کوي او هغې اکشن زیات کوي.
د بشري حقوقو د پاره کارکونکو وای په خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو کې د غیر عدالتي وژنو په ضد احتجاجي پرلتونه تر سره کول به په روانو ورځو کې مثبت نتیجې مخ ته راوړي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، نیوا، پیښور.